به بنبست رسید و در نهایت به نتیجه ماند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخت اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپانه لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شوه. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکاروي او سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورونو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبري پرون په درېمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبري رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سولهییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د حقوق کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دي د بې استاد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنز یو مهمه موافقه شوی چې لمخې د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت خپل جوړش واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو. تاسو آزادی رادیو اورئ. پاکستان وای د استانبول خبري ناکامه شوه. یونما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
کوئی څه الحمدلله د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر دېرش زره ډېر افغان کډوال توقیف دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ورکړي. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري به نتیجه پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو که هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپان لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. لبل خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیر شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان لاري د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پوری د استانبول خبرو د ماټی په اړه رسمن څنګه دی ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارال د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. روټرز همدارز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرشینو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره کومه سرګند ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له عمله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید او بل دا چې پاکستان باید متوازن منطقي او معقول غوښتنې وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یونما وایي په افغانستان کې تیر میاشت د دوو ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغه دوو بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم منو د نورو متناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یونما وایي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغه دوو بنسټونو په یو ګډ لسمخیز راپور کې راغلی چې له دې عمله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نلاس رسی ور د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتونو د بریکې دوه غیس په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخبور شوی لسلو څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا او یو نوموویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلی چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخه یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عمل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل:
د ماه بانکی مختل شده بود، از حالات روزمره که
بانکی سیستمونه بند شوی و خلکو د ورځنی او خبرونو لپاره ټولنیز او شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګری په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې وې له زده کړو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد، زده کړو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس
کړ. انټرنټ نه بود، حتی افسردگی گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکو به میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنټ سره تړلی دی، له کار او سکرینی ولې تر ورځنی ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي.
کمک کننده بوده به دخترها. تمام اینها همگی
د طالبانو حکومت د میزان له وامه تر نه همینیټه پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو لپاره خبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. د انټرنیټ له بیرته وصلې دوه وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنی چارې له دې عمله سختې زیانمنې شوې. همدارنګ د اثارو پر اکړی ورکړی، ګمرکی چارو، د هوایی شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د برېټانیا ډیلی میل ورسپانې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د برېټانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیر وطن د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغېزمن شوي وو وشل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې چیروتنې له عمله وشل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو له لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو له افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنۍ په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وشل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی دا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو او افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی او هلته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دوی په څو مهمو کټو کې مې په بیلا بیل ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې تاسو نه هم افشا شوې دي، نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو خود امنیتي غوښونو له زیاتې د وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلې او زما سرټیفیکیټ پیدا کړی او اوس کبیرته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوښي چې ما له برتانویانو سره کار کړی ژوند یې به مې پرې نکړي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي وویل، یو خپلوان په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کوي خو د طالبانو له لوري امنیتي غوښونو وروسته لسیمه وتښتید. دی وايي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړي او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی د موږ ته تسلیم کا او غواړي پوښتنه وکړي هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کوي. له دې وروسته ټول کورنۍ له افغانستانه ووتله. برتانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې چړنې لمخې په راپور کې ویلي، لک تر لګه د برتانوي ځواکونو نه حاصل وخت افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تیروتنې لامل غیزمن شوي او وژل شوي. د غورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28مه پرته لدی چې وایي دغه چړنه د کوم بنسټ لوري تر سره شوي، ویلي چې له 201 درش افغانانو څخه چې د خپل معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي او نه حاصل وخت کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړي یا همکار د دې تیروتنې لامل وژل شوي.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکو دا ډول پروژو ته خوشحالي شي خو وایي چې دا ډول پروژې دي نور هم زیات شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 غنیز پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل،
دوست موږ پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو اورست که به هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغیتم دا پروژه رسیږي او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورن کرخه پراته ولسونه لپاره ټول تر رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل د لیز پرانیسته وشو، له هغه ولسوالۍ د چې تر دې ری خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواخ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکو شاکر الله وویل،
یو دا نه چې موږ دغه ځمکې موږ په دغه ویله باندې پناکی بلکې شخصي ځمکه یم زموږ نه کورونا جوړل سیلابونه لامل دا کامرونی کړي دا سنوره ساسون زشته زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وای په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخه کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وای،
میجه دولت نه ډیره وختنه لري خواهش لري کنه چې میش په منطقه کې د غاسه سړکونه ویلې د غاسه نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسه پته شوی دي کنه یي سفرامیک ته کیندا سکور نه دی شوی چې میجو ویي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی وی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی، علیشیر، باک او سپیره سرحدي ولسوالۍ همدارنګه صبری، موساخیل او قلندر هغه سیمې وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېرې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28مه پوست امر وکړ چې د غزې پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو د امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربن په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي، له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګ کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي، خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي کې رويټرز ته ویلي چې حماس د اسرایلی ځواکونو پر یو سیمه چې د اسرایلو تر کنټرول لاندې ده بریټ کړی چې د اید اوربان ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربان بل ښکارا سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرایلو ته سپارلې دي. د اسرایلی رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه پښبه د یو اسرایلی مړي په توګه سپارلې و د هغه کس نه و چې اسرایل غوښتي و، بلکې دا د بل اسرایلی یرغمل د پاتیشونو یو برخه و چې ډیره برخه لوړاندې اسرایل ته لیږدول شوې و. د نتانیاهو د امر په خبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړي د یو بل برمته مړی چې په یو تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعت وروسته د حماس پوځي څنګه القسام قطعه وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځند علت د اسرائیل له لوري د اوربان سرغړونې دي. اسرائیلی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربان شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره لدې چې د امریکا په منځګړتوب اوربان لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربان په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربان د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې و چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړی او بریدونه ودروي. حماس دا هم منلې چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلې دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو استل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزیاون جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شوی محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کرچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنیو چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دیگه به وظیفش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه. میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل خور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بس حالت کې ده.
د کابل د
تایمن یو سیمه یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تیرې کړي. لبه در مرغ نزده کسان و ملگروس می دستی کسان دیری دی چه پا مستقیم توقت دی محدودیتون و لعمل زیان منی شوی دی. در کار از دکو بندیزون و در اطلون که نروخان تیان در دی لعمل شوی چه دیره پروانی از دی کشارون و تشویش او جوار خفکان اوان زین وقت قوی اختلالات و اختشی.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نرسیدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی دی، ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د خوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې وزمنګم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لی چې بس دا د سبو د وی ور سره ورو دا اوس مې ولا چې دا دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره تنګ کې نور غوړ پنډي دا بیچارم سار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس کې نه حتی دا چې ډیر خلک د سې دي چې بیګا ته څول اخلي لري.
دا د ونې د چ طالبانو له 2021 کال غس رهیزې له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی، پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځونه او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بیروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلی و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غویي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم مش تعقیبولای شي. ازادي رادیو څلور ویش ساعته اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلما
د ازادي میلما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوي چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر او کار له شاعرۍ سره دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پو بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کوم سترګه ګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري راځي د ښاغلي راغب لخولي دومره واوري چې ځان په خپل در پیژنې
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلی کې ځګېدل دا نو تقریبا نن څلور پنځوس کالم د کابل په خار کې نور اکثر ځوان یا اکثریت ځوان نه ډیر ځوان نه د کابل په خار کې کړای په کابل کې مې ځوان دم کړای درس هم ویلې او تګ را تک کلی ته تر وڅ لرم الته زم راځم خو ځوان دا او کاروبار مې کابل کې ده کابل په خار کې د بسم الله شهید په نامه لیستا وا چې هغه مې تکمیل کړ دا هغه نه بعد ما به انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبريالي کورسونه دا تعقیب کړو او بیا ورته ورو او ختم کاروبار او تجارت بیا مې لکلک کاروبار شروع کړو کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم تو کله لکلک مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو دلته مې کاروبار په دې مادر پښتون واټ کې عمل تم دفتر او کاروبار او دکان هم د کار بار په جریان کې مهم درس پیلې هم خپل شاعری کوله هم خپل مطالعه کوله هم خپل اقتصادي کار مختدي و او هم لږ لږ باغداري او باغوانی او بڼوالي چې ورته وایي موږ تاسو ته کلی کې دا کارونه مکول ځان مصروفه ساتل نه تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعری ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او کده نور کارونه چې تاسو پکې مصروفي است لکه مې وسره شاعری مشکله ده
شاعری خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پیسیا سړی شاعرانه تجارت کوي دا نو یې هغه نظر او باغداري سره خو بيخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچي نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کزر بوټي د خدمت کوي یا تاو را تاو کیږي دا پر موسم کې یو نوې رنگ نوې خوان نوې حسن لري نوې ښایست نوې ښایست لري نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند ته شاعرانه یو د نخوان د خپلې دا ډېر یو خزوند او ډېر یو د ګلانو ډک ژوند دي سړی شاعری او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیرو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټي دي دا د کال په د وګړو کې او سره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعری کې د خبري دي نو دا د کدي شاعری راځي د کې بیا کپات ان سي سړینا بیا په پښتو خای دا ډېر خپل شاعری
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پختنه پیدا شوی چې ل تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي نو تاسو به حتمان تجربه کړی وي د خلک را تشرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده بیا به ورسته تاسو نه یو شعر هم تاسو وورو
دا خدای ستاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهان گردی او جهان بینی اور توای او باز کتابو کی راضی چوی سفر نیمه لمده دی وینا سفر بس پڑھ لمده پایلم کی یا پزدک رکھے یا پی تعلم و تعلیم کی تاسو یواز نظری زکر کوئی خوب پا سفر کی عملی زکر کوئی عملا دین ایشان عملا دوان دخل کو دلتا تاسو د دنیا آغا خواهستونا چه تاسو لیدل نی پیو جای کی یا پیو گوشا کی د خیال پا وزر والی زی آغا پیساب تاسو سترگو تا تاسو لیت تا آزرید یا یوین ایخپلا زبانده مشاهده لاری خیالی نده چه مثلا تاسو خیال که یا ملک ده سفارو که چوک چه ده قفقاز آغا ده خاپیرو یا قصه چه که مثلا که ته قفقاز تخپلا لاشده آغا خوصو میوینه آغا خکلاو وینه ده چه تا تا قصد می بیا آغا پا خیال که چه بیا یا خیالی مثلا شعر یا یا خیالی تصویر رانده که ده دیدلو سرا و آغا مشاهده چه پیلاری ده آغا سرا لیر تخاوت لاری مهما پا خیال چه داغا سی تفاوتون اپ که پیدا کیری ده خلکو رنگ رنگ خلکو سر اتا روابط جوری دی ده دنیا سالور کن جو خواهستون اتا گینه چه ده دنیا که پا خواهست کتا توپیر نستا پا اخلاق کتا توپیر نستا پا ده آباده یو پا ده راویا کتا توپیر نستا خلق تا ده زون نتر اقام گتا اخلی منگا تر اقام گتا اخلو منګه کم ځای کې کم بوتات دي دا غو په کم ځای کې دي منګ دا څنګه سره ورو څوار کو دا ډیر تړي په دا سی او تو پیرنه پر سترګو کوي او سړی تینا اخزونه کوي دا په شعر کې راځي دا د تړي شعر تکلیلې او بشپړتي ما خیال دا ستم
مننه دا د تو پیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله ورسته در سره چیرم اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمه د سفر شعر براته وایست او کوم بل کوم شعر راتل ولې خو اوریدونکو غواړي پوښی چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې ام طیاره کې او شعر لیکلای او ما سره که تاسو غی اجازه ده ته او شعر ده نظم ده دا به زه دالی کم دوستان تا و تات
منه نمیره بانی اوکی
او ده ده نم ده یوا یوا تپا ده پسرلی مشاعره با قوم خپل و یارانو سره یو یو مجلس چه حقاکیه ده الهام زدکره ده زرگرانو سره یو یو مجلس یو یو تپا با نوائیم یو یو غزل با بیا پشور وائیم دا سی دوام با زمزمو تا ورکرم تا چوی نور وائیم نور وائیم پا هنگری تورا کتوا بانده ایلن ای چای چای نکی ویشام لکردتا مسکاوی نرم گرم من با ای خواب پرکی ویشام مست هوا مسایرش رنگوی نسیم وگمه گدا گدا دا پانو دا پنز تنبور ستار رباب سر کوی هر نوا توا نوا دا زانو و دی تو دی مشاعره وریگی دا شگوفو دا پانو پانو داران خشو چه کدشو او لار پرون و دی چمن دا کانو کانو باران امن که سولا که کی ننکو داو دمینو حسائنو محال دائمو دزرونا پخپل حبو ویندی چه جاری کرو دستائنو محال رازهی چه زدکرو حقاکی زرگری پا خزانو بانده ویدخ نیو چه دسرو زرو تره دوڑی پا خکرو دلوگ تاو تاو که پاخخ نیو رازی خوام با ورو ورو کلی کلی دخپل تبر پا کام با کام وی زمان تر ابدا زیر ما زیر ما لرو دا انگیزا دا با پیغام دی زما دا خپل خاور خزانه بس پرم سو دا فکلا مظاهره که وسم دا وشتابه دا حس هان دندونا تل با پده مشاعره که وسم مکیز دا پنز پا بندیزونو که نه دا عداش بارا کر نوه شیبو مکیز ده پنز پا بندیزونو که نه ده اداش بارا کره نوشه بو خکلال شعر آغیز منه که نه ده خکلال بارا کره نوشه بو منه نه کور مودان
لتا سوډه رضاعت مننه راغب صاحب ما ستاسو په دې نظم کې ځینې پزړپوري تازه مفاهیم هم ولیدل مخصوصا د پایل په برخه کې په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول د څنګه تاسو ته کاری په دې خاطر دا پښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو باسم دی د هغو ترمنز چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنز چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دمو اغهانه راوستي دي او ک تصادفي راغلي ک یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې
تکال صاحب زه یو د سه یو شاعري کوم په خپل خیال چې تمره کوي سم کینې سم کوي زه شاعري ته تسلیم یم یعنی خپل په شاعري باندې د سه یو تحمیلي کار نه کوم چې دغه اتمی نن دا سه مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه بنن سره جوړي یا به د څلو کلو مخکې شاعري په قالب کې دا د څه دا چې مثلا ملکه د شعر راغله تا ته اوس یو نظم درکوي که نه یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي او ته ورته وایي چې نه امام دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي دلته ټکر واقع شي ما په خیال نو ټکر چې واقع شه شاعري ټکر او احساس دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني که د دا پې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کښې سې په جنګ کښې سې د ملکې سره هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده تا هغې ته نه وویل نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبعي شکل تا هغه بېرته په شا وتمباوه د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کښې اله او بل نوی شی که څوک نه مني مثال به مونږ ورکړو هره سا یې مونږ نه وې ده ګوره دا مصاحبهم چې مونږ وکړه ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځسي هغه بېرته را ګرځوی نه سي هو که قالب د قالبونو یادول وي د فورم یادول وي په کلاسیک شکل هغه فورم صحیح ده نه زړېږي دا به خامه خبر ده پاتې شوه دا چې مونږ او تاسو به په دې فورمونو کښې نوي شیان ځای په ځای کوو نوي شیان خپله را ځي او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې هر څه یې ویلي دي ټول کارونه یې کړي دي بیا مونږ ته څه ضرورت ده چې مونږ لګیا وي بیا شاعري کوو مونږ به د خپلې زمانې شاعري کوو د خپلو فورمونو شاعري به کوو او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تعطر خپور کړی نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې او ته فرمایشونه ورنه کړې دا خو د ګزور شاعري
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی د الهام شاعري
بله 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 هغه خو شاعري ده که نه چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم دا خو بیا داسې چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او ازې تقلید ده
مننه دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي آزاد شعر یعنې هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی له پخوانیو فورمونو نه کلاسیکو فورمونو نه له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده
هو هو تکال صاحب زه په آزاد فورم کښې شعرونه لرم آزاد کړو ما درته کمپانۍ په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه وه حتی مخمس مخمس ما جوړ کړي یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کړم یا به تاسو ته ډالۍ کړم
او مهرباني
وایم ښه ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر ډېر
دې کښې
د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
شاعرین ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دار اخوان راځاره خو موږ د شاعری بیا محدود کړم د خپل ادبیاتو د لمن را ټول کړ او دې ته پرول تو کار دي د ادبیاتو لمن موږ بعد فرق یې مخیال د
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هواد لخپل سیمه وزي او نور هوادونو تزي په غزای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سمی یا بناسن ځکه چې ټول خبرې سمې نه وي کنه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده. معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته وګورې بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړې نه شي رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ ته نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الوت ننداره نه کوئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات په څومره سانی.
مننه. شعري مجموعې مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموع کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ترتیب دي. هغه کې بیا اوس باړې تاسو اشعار مې باړې دي د ډېرې نه بلوې شاعرانو او پکې یو څه هغه څه دا مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړې دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینه پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته. او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته. بل مجموعه لارم په نام ځانه دې کې بیا لګښت او بل نوې مجموعه لارم په نام د ویان د هندارې ویان د هندار نیمه تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د تام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا امته خبرې به نه کولی ساکت ته به وو ویان دې کنه نو چې دا وخت مرستانه کوي نه دا هندارې دې او یو دری مجموعه لارم چې د اشکوت په نام ده دې کې بعضي شعرونه واړستا ربایات پکې شته مثنوي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نور ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم په اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز مسوده ده چې د نړۍ په فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د هر رقم بېرته ورغول فکر رقم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بل مجموعه یو بل کتاب د نامه د هغه مپینې تلپاتې ډیوه د بیدل روان او د نکاح مسایل د اسلامي سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بیدل روان په باره کې د دری زدي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بیدل د کوم ځای او کالری مې आवाज یا دی باندې لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دا له یو کار هغه چې هغه اثر ډیر ولور سات هلي کلسي اسرائيل کې چې ما راځو تاسو ته ونه یو عمر یې چې دا مې په اړه لې په سم څک ورپسې مې بیا د تاسو یو څه باور دي دي چې دا مې لوی د سټاچ دا واړه واړه شان دي مثلا څنګه څه کې لا څه کې شل څه کې او لا څنګه څه کې دا څه ښایي او مهم شان دي چې ان ون نه به زه کا تاسو د خبرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم
کنه مهرباني ویل ولې
او د زبر سره مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوري د مسلمان ادب آیا سیاست ښکار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د فرات پر ځای په بیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجنید د تندر او موسیقي په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوی له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزي عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه
مننه خدای دې کې دې ستوري لیدای ما لته سن مننه راغب صاحب په پای کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کې مې ربني وکي شعر خو
با نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نو دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت یو تیر به د سپیر کې بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار وکړو یا په دې لار او تیر ډیر څه ما غځای دا بس د 200 میلیونه ډالر خپلی او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي د کیچې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د سی یو سارا کاو یو د هغه بارولین کی ریل یو پټلې جوړولای شو ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ په دې لار باندې چې کوو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل مالک له خدای دې کی ته غرقم صحیح ویلي کني خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړه زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالې کوم
مهرباني
د دې نوم واخان دا ابلیس خو تکل کړای چې ایمان له سړی واخلي امام حسکت څوکا د واخان له سړی واخلي زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولي کی پیغام بلقی سره پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زورګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سپیلنی دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بے موسم پر مختق گلونا پا پرزنی کے باران دا سڑی واخلی باور دے نشی دم رخائی سنو کے یو طور دا غرون زمرت لال مرجان دا سڑی واخلی شعرون شاعری سر عجیب قانون لری پا ہر یو خبر امتحان دا سڑی واخلی اے رب دے مخلوق سر دے توکلی شاعر دا حسن طول واگے پا میدان دا سڑی واخلی ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای ساتلای په ګوګل کې وراغب لکه زړګای هر څوک واړی چې دران افغانستان له سړی واخلي کثر په وطن وشین دراغه و څه پروا چې غېګه تو دا غېګه چې جانان له سړی واخلي
ډېر ښه
خدای دې کې څه صحیح مې لوستلای وی او سم تاسو
ډېره زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب لدینه چې د ازادې میلمه کې مخ خبري وکړي او خپل خلک شیرونه مو واورول قدر من اوریدونکو ل افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادې رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د ازادي میلمه
بل